السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکي چارې میر احمد صافه مخته وړي وړاندې مو د هلمند نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي د هلمند چرواکی وای د بیزای سو کسانو د مرستې لپاره پلانونه برابر کړی دی په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وای په افغانستان کې روانه جګړه باید ختم شي د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو بیا جګړه کړی دی د هلمند ولایت چرواکی وای په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لښکرګاه ته بې ځایه شوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوې دي لښکرګاه ته راغلي دي د ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګاه او زینو ساحو کې وسم جګړې روان دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وای په افغانستان کې روانه جګړه چې د نارو بلله باید ختم شي مولوی عطاولا لودی نن ویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې بدوي د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمينه برابر شي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات غړو په انلاین باندې په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له غړو سره خبري وکړي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر له 12 په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوختي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړي نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تشتونو د زیاتېدو په اعتراض کاری اعتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل د اقدام یې د یو صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیش په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرفانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرفانو د اختطاف او پیشي ثبت شوی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې د دې ولایت امنی قمندانۍ سرپرست لطف الله کامرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه برای سوی
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښه چې لای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړي د بدسل کې د چنړیوالو له دوړو لوري د روسي په منځګړیتوب د پیشنهاد سیبي بشري اوربان ډیر آیاتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب او د ارمنستان ځواکونه تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه وشتلې دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پوری کوي چې د لومړی کرشه په څو هو کې د توپونو او توغندوی ډزې کړې دي دوړ لوري یو او بل د اوربان له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دوړ خو څخه غوړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وجل سو یو مړی تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسله ولوجلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل شوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اژانس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسله ول جګړې پر مهال وژل شوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسله ول پکې پټ شوی وو په ورس وزول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوه افراطي وسله ول د کېدو خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو پر خبرداري ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبیعي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خبره سوه د نړۍ په یو پر درېمه برخه وګړي د طبي پیښو تر ناکافي پوشش لاندې دي. اټکل کړي چې پر روانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبي پیښو د زیاتېدو سبب سي. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالی مؤسسو د شپږو ساينس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر سوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې 300 زرو زیات اقلیمي آفتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبۍ د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24.2 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.2 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.2 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه مو اوریدل تر غوړسته مو د هوا حالات اټکل اورید. خبرونه کولای سي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په هلمند کې په مرکز لخکرګه کې همدا شیبه په لسمه او دریمه حوزه کې د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه جګړې لامله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین:
دغه هفته په جریان کې تر دا نه پورې چې موږ د پات کړې 15 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوی دی. لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم روان وو. ما د دې ستاسې د ارقام پوښتې
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوې پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړې، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لښتې رب سره اخیستې لکه مثال ناپوه او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو. همدا شیبه چې تاسو ازادي راډیو ری د هلمند په مرکز لخکرګا او نادلی کې د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور په اساس د هلمند په لسمه حوزه او په دریمه حوزه کې د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوجانو جنگ روان دی. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګه همدا شیبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب، ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي، جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
پلسان او زکه هغه شدید جګړه چې په مخکې پرونه کې راپور ورکړي لږ کم څه ده، خو خال خال د وطن د ارزي پر وطني باندې کیږي. په درېم او زکه جګړه درېدلې ده. بولان کې ولې د نظر وړ څوې مرکز کې تعهدات ډېر سوي دي او سرتیري چې نه غوښتل نوم او غیرتي بشاس ټول چې د مخکې د راډیو ته وویل چې د دې د وژنې سره بخدي او د هغې شمیر طالبان د نورو سره پر مرکز راځي دي. کوبات مرست ارجانري چې باید تاسو ته سرکې دي ورته ورسې.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه هم ننګه کړي، د هوایی عملیات هم کوي. ولی د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولی تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې بریدونه مار کړي؟
د هلمند وړاندې باندې عمر ځواک سره مخ شو. د خبرې وکړې هغه وویل چې د بارانونو ځواکونو هوایي ملاتړ ورته ملګری دی. افغان ځواکونه هم هوایي بجنس کوي او څو شیبې مخکې د لسکي او ځینې په مربوطاتو کې
د یو شمیر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر هغوی بریدونه شوي دي. او ما د تلفات په اړه ونه ویل چې څومره کسان په دغه بریدونو کې مرګ ژوبل لري. ده وویل چې زموږ هوایي عملیات روان دي او د مدکني عملیاتو د پیل لپاره د سرتیري احیای مجدد کوو، هغوی احیا کوو او ډېر ژر عملیات کوو.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبرې کولې. چیرته چې همدا شیبه د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، جګړه د ښار په لسمه او درېمه حوزه کې لګرو شوی، خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغو جګړو له عمله په چې په هلمند کې روان دي، د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او ترغه مخ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی درا کم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له غو دریزه ملاتړ وکړ چې له طالبانو غوښتي او تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د مرستندوی ماموریت یا د استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جردریدو غوښتنه کړې. دغه چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوه له تړون سره په خلاف بللې دي او ویلې چې یوازې مرګ ژوبلې راوړي، بل هیڅ سند پکې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورټ له کابل را لېږلی.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانډ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپای ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 بیا ټپیانو او د غشان له 4000 بې ځای شویو کورونایو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له عمله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له عمله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لخکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبانو په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
د دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوې دي. لشکرګاه راغلي دي تقریبا هم بې ځایه توب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روانو احتمال د دې شته چې د ارقام پورتس دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې له 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خدای چې د دغه ژینو بې ځای شو خلکو غوونه چې ازادي راډیو سره خبري کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو آسمانو مالا ودین دی وزت خو صدر کوم په هیڅ شالک نه دی په شار کې ویر خبره دا د شار چا خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سی او دا چې شاوخوا چې یعنی د شار څخه یعنی په عموم کې مرکز څخه 2 کیلومتره لري هلته طالبان را رسېدلي دي یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دی دریم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې دریم حوزه ډېره کمه پاتې ده او لسمه حوزه باندې اوسم جنګ دی موږ چې کله راستلي موږ داسې وټاکلو چې هلته اشپزخانې دي په هغه ځای کې مو کورونه واچوله خیمې مو ودرولې بس په کور کې داسې په زراو کدي را روانې دي کله اوس د کور ووځمه وبه ګوره چې ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول دایو کې روان دي تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلی وي هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هغه ډېر خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کې ده او ښار ته نږدې په 2 کیلومتره کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو بس کور پسې ګرځو کور نهشته کاډم په ټکټر کې ده د څاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي هر څه مو پیسې دي اوس په دغه پسې اریانو کې چیرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخته یوسو ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډر بار کړل تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطلب کې وکړله او کور نه پیدا کېدلی دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو نو موږ په سراکې وو چې هغه راته ودرېدله موږ ووتلو نو اوس دای دلې یو سرایم پیدا کړی پکښې ډوډۍ نهشته د اوبو د څښلو ځای نهشته یو کمبه د په لاس کښې راوګډوي هر څه م پاسوي ما چې مو ځان یو د خپل لپاره یو شعر اخیستلی دی په هغه نو په هغه کښې سره ویدېږو.
د هلمند د ځینو تازه بېځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. هلمند به ورشو کابل ته. هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوي پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوې منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کیږي خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي او ان هغه ناروغان هم راولي چې په تذکرو کې پراته دي.
ما سرطان درم نه میدانم چې څه کوم خدا گرفته نه میدانم.
25 کلن ملنګ چې ناروغ او 40 کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګه دي تقاضا ده چې پیسو دا کار دي ختم کړي ځکه دا موږ مجبوریت په اساس یو یقین وکړه چې ما مجبوریت داسې دي چې په قرض پیسې اوس پیدا کوم سم دا پرشن بکوم.
ابن راغلی یم دلته چې کله یو ګرټ ورته یو میتور لګي بلم بل ته لګي یوازې دې چې ما سیل موږ سہولتونه برابر کړی خدا سہولتونه هم موږ نه وینم دلته چې شیم نس کله یو تور لګي کلم بل ته لګي بس لخت یې رب سره خست لکه مثال نه پویا او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحید الله د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریب زموږ غوندې بدر بدر ما بدریم تاریخ باندې یو لسم تاریخ دی عیسوي ما بدریم تاریخ باندې غا کړی دا اوس پنځه جب کې دی دا د دروغه مو دا براته چې غریب سړی زم مصری ما
مریض هم لرمه چې مریض مزر ته زره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلکې دي چې ما نه پس ته راځي مخکې نوبت ورته اخلي چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسی جوړه کړې چې څنګه کېدای شي هغه افغانان چې دغه هیواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې آسانتیا رامنځته شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسی لمخې د ویزو شمیر زیات اوږدمهاله او اسانی رامنځته شوی ده.
یې جو ابي تک کووډ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا لیکن اب ویزا دوباره سے نئی
د کووډ 19 لراته ستا ویزا ورکول بند و خو وستنې پالیسی لمخې د ویزې ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ شپږ میاشتې ویزا یو کلن ته وګدا کړه. دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوې ده. د نوې پالیسی لمخې موږ د ویزو د ورکړې بهیر غځو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي آسانتیا ورته برابر شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته آسانتیا برابر شي او ویزې به هم اوږدې شي. په ځانګړي ډول به ناروغانو زده کوونکو ته د اوږد وخت ویزا ورکړل شي.
لانگ ٹرم ہو جائے گا.
د ښاغلی منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان لوري 15000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تیره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خبره شوې په کې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت مت لاره د کرونا وایروس د خبرېدو لامل وټړل سو چې وخت په وخت لغړې بند افغان مسافر په هیواد ته راپریخودل، خو له دې غړې یوازې پاکستانی اتباو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینه پریکړه وکړه چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو په لدوار خواهو ویزه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې دا بهیر وس پیل سوی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او ورښتونو د ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیسته. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ را لېږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبي پیښو هم په دغه کال افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیات سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحل منځوړل هغه څه دي چې موږ افغانان یې له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همدا شان یو بل دلیل چې سیلابونه ډېر ورانه کوي د سیندونو غاړو ته د ځمکو غصب ده. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي ځمکو خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي چې بالاخره د سیلابونو د راتګ سره خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو اضطراری حالاتو د کنټرول لپاره 600 میلیون افغانۍ وړاندوینه کړې وه. خو د رامنځته شویو اضطراری حالاتو سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوې. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراری حالاتو لپاره 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې وي، د 600 میلیون افغانیو په مصرفولو سره 400 میلیون افغانۍ پاتې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400 میلیون افغانۍ د راتلونکي ژمي اضطراری حالاتو لپاره کافی ندی. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200 میلیونه نور افغانۍ منځوري ورکړه چې دغه وزارت وست راتلونکي ژمي اضطراری حالات لپاره 600 میلیونه افغانۍ بودیجه لري. ښاغلی جیلانی په راتلونکو کې د طبي پیښو درامسته کېدو د مخنیوي لپاره لټولو نړیوالو ډونرانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې د UNDP طبي پیښو د ستراتیژي رئیس عبدالله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود د لازمو همکاریو ډاډ ورکړ.
And we are there
موږ او آغا خان بنسټ تلته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغې ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو، او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وایي افغانستان سره له دې چې د یو سخت کورونایي بحران څخه تیریدونکی دی، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازم اقداماتو ته اړتیا ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 150 کسان پکې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شوه. همداشان په زرګونو کورونو هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او FM 15 خبرونې کو ورزو. پاکستان ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به د راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نه شي. یاد ګوند وایي خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومته تنګ شوي او نسکورولي غواړي، خو تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت نسکورېدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شا یې پوځ ولاړ دی. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نمخ کې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12 د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلې نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نو مولوی د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسٹر هغه چې کوم خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ ولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت هغه انداز او کم هغه چې ډیلیوري کوي کم بای اسکرول چې په کم تنور کې اچولي کم قید کې ورځول دي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنڈم دی گورنمنٹ اگینسٹ خلک داسې دومره تنگ شوی دی خلک خپل روزي کم منګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک راوته نو خانه جنگي به جوړ شي.
بل خو د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې NCHD مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو په ترڅ کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د موږ د چا پابندي نشو لګولی. دوی دې دا خوبونه ویني او موږ لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې موږ راغلي یو او دغه تر یو حد پورې موږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه موږ د نواز شریف حکومت په درنه باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی نه دوه ختم کولی شي. یو جمهوري طریقه ده او که اوس دوی دا کوشش کوي چې غیر آئینی طریقې سره بیا ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولی اوس فوج چې دی که نه هغه د آئینی حکومت په ټیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
ازادي خبری مجله اوري
او د دغه خبری مجلې په اخر کې هم له احمد شبره د کرونا وایروس په اړه باندې یو راپور لرو خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا وایروس نه ویره لشکمه شوې و، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 20 خړو هیوادو کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا مثبتې پیښې تر یو لکه وړي. په دې ترڅ کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لوري ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورنګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یک شنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لوري چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا مېرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا مېرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي صدمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غواګیسته. یو ورسته خبری مجله هم لرو د ری پروګرام د چې زرغونه منګلې اوراندې کوي. خیر راغلی ستړي مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړي مشه و سلام به شما شنونده های گرام.